مخکخي خزي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلې، موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار په هنتون یو استاده کرشما نظیمی ایمیل منه ده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام، زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو ټول درو مننه او اوریدونکو ته.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خبرونې د قانون سره سم کتاسي خپل ځان اوریدونکو ته د سی په لاندو کې ور وپیژنې.
سمه ده، مننه. نوم می کرشما نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودا ټولسوالۍ اصلي اوسیدونکی ما او فعلاً خپل ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې چې پای ته رسولې ده، او بیا په دیارلس سوه او اتیا اووم کال کې ننګرهار پوهنتون انجینیری پوهنتون مې پیل کړی. البته شپږ اتیا اووم کښې کانکور ورکړی، فارغ شوی د مکتب نه. په اووه اتیا کښې د ننګرهار پوهنتون انجینیری پوهنځی مې پیل، او په دیارلس سوه او یو نوي کال کښې د سیول انجینیری څانګې څخه فارغ شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کښې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینیری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده، او بالاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولی شو خپله ماسټري پیل کړم په دیارلس سوه او څلور نوي کښې. دیارلس سوه څلور نوي نه تر دیارلس سوه اووه نوي پورې جاپان کښې وم، او خپله ماسټري مې د جاپان اوکیناوا ښار په ریکیوس پوهنتون کښې د زلزلې په برخه کښې پای ته رسولې ده، او اوس فعلا بېرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ور وپیژندو. موږ سره به په دې خپرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسې نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسې ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0909 45 43، او بله شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس کولی شئ چې د اغلی نظیمی نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نظیمی، رابه شو ستاسي ابتدایي زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي، او تاسې له ستونزو سره سره ابتدایي زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسې وویلې چې تاسې ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسې راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسې باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسې وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کوي.
ستونزې خو وي، البته زموږ افغانستان شرایط دي، د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کښې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کښې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کښې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګیو پورې دوی کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درد څخه مستفید شو، او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کښې خپله دلتا اکثر استادان دا چې د اکثر استادان میمنې باسواده وي نو صنفونه ډېر خوشبختانه او ما هم په هغې وخت کې دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې څه په مکتب کې او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوسته، درېم مې پریښوده، څلورم صنف مې شروع کړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې دمه ورکړه او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوي؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنی تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنی تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کوي، نو یعنی تاسې ته کومه هیله وه؟
د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لتلري وو دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي
دا
وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یولسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واخېستل شوه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسې د انجینری د پوهنځی نه فارغه شوي یاستی، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله؟ دا ستاسې غوښتنه وه، ستاسې خپله انتخاب و، د کورنۍ له خوا غوښتنه وه، که نه ستاسې نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک، ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نه وو چې زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو، ریاضي کې یا نورم فزیک او هندسي مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینري ښوونځي کې وه، هغې وخت کې زه لسم یولسم دولسم صنف کې وم، نو زما مشر ورور انجینري پوهنځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول صنفونه، البته اول او دویم
فزیک
و ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنري پوهنځي کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وي. یو د دې نه چې اکثر استادان په کې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دقاني کوله، زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتی و د انجینری پونځي سره څنګه نو ما بچی کله د انجینری پونځي ما سیلین لیدل اما که ما شوم ټول نو زما زه هم کې دا ګرځې ده لکه د زما کې په مخ بختور انسانان دوی دي چې د انجینری پونځي پونځي ولیو دل دراغلی دي درس لولیو دوه د ټوله نه راتلونکي انجینران نو دا زما په ذهن کې دا غې وخت نه یو علاقه چې را پیدا شو او د مې خپل انتخاب و البته
بله
خلاصه هم کورنۍ یو څه ممانعت کاوه د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې بیا هم خوشبختانه و نه کولای شي.
بله تاسو څنګه تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مې کار نه کړی صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې د ښار ته به زه ورتللم نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هڅو که ښځې دي که نارینه دي د دوی ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کیدلی شي هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري د زړه نه مینه ولري نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري علاقه ولري هغه که هر مسلکي هغه ولولي راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري هغه که د نارینه وي که ښځینه وي انجینري برخه وي اقتصاد دی طب دی تعلیم تربیه ده کمپیوټر ساینس دی که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم خصوصا د ښځو ډېر زیات ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو نو انجینري پوهځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم که چېرته د هغوی علاقه وي او استعداد یې ولري.
بله بله ډیر ښه موږ فکر کوم چې اوریدونکي هم په کرخه لرو یو اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستئ نوم مو څه دی د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ ناوی ولایت څخه څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سر په تماس کې.
ناوی ولسوالۍ اها ډیر ښه مهرباني وکړئ وروره
موضوع پر څه برابر باندې خورجانې ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسې به اول رادیو اوریدلی وه بیا به مو زنګ راوهلی و. درنو اوریدونکو د مخکښو ښځو خپرونه ده. موږ په دې خپرونه کې مخکښې ښځې کومې چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسې به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې یې هم کارونه کړي دي چې د خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0998 225 55. هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلی کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی تاسو د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول یعنی کیو خزه زی حالت بهرنیو هیوادونو ته نه یوازې جاپان ته ټول بهرنیو هیوادونو ته ایو افغان خزه زی او حالت ماستری کبی دا را ته وایاست چې دا دی ټولنی د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالت څه آسانتیا وشته یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالت آسانتیا وی دی کنه تاسو د هغه پاړه راته وایست.
بهرانه یو ټولنه ته یا په بهر کې ځکړې د مېرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونې په نوم باندې یو ونې باندې کار کې ساتې ده لیکلې وا په دې برخه کې منګ هغه چا هغه څو سفر نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري او هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې تقریبا 2.5 کاله مالته تېر کړ. اوږدمهاله سفر و زوی د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یو مېرمن مسافر کیږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي. په اوس حالت ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي، او په
بله
په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره
لاړ
شي. او ګټې نور ګټې ډېر دي، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور
بله. اغلی نسیمې، تاسو اوس مهال استاد یاستې، درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره ستاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوی د ډاټ کراته وایست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونسل انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه ماسلینې او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د ښځینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې د ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملاً ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې محصلین نجونې لرو. او د دوی اکثره چې راځي، نو هغه چې زه لیدلی یم یا پېژندلی یم یا زما په اړه اورېدلی دي، نو دوی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو، یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه. یو اورېدونکی برا واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځینې ماړی کنیولې؟
الو
ستاسو غږ راځي، ستاسو نوم څه دی، د کوم ځینې ماړی کنیولې؟
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نه تماس نیولې د خورن.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ جبرخیل صاحب، مهرباني.
دا خپل دیکھو نا دا پختنا کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمون خويندې په ټولنه کې شته تفصیل وزایي کې یو دی تعلیمونه کې یو در ما سری کا چې بوله رسیږي دا د موږ ملک لپاره چې زمون ډیر او صبات ټولنه زدا دې فخر زایر
بله
دنه دا پختنا کوم دی خو نه دا پختنا کوم چې تجربه ته تلې ما سری لپاره الته خو انګلیسي زبان نه او جاپانی زبان کې تاسو مشکلات نه وو
بله بله ډیر زیاته مننه اغلی نظیمې تاسو زما د ورور پوښتنه واورېدله
بله ما پوښتنه واورېدله د ژبې په اړه
مې راغله په جاپان
کې اکثره کونسول راځي چې هغه انګلیسي په ځینو رښتو کې انګلیسي برنامه لري جاپانی ژبه په ابتدایي کچا لازم ده چې څوک زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پورا کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بل ځای ته ځي ټکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپانی ژبه زده شي خو زه کړی زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي
بله بله ډیره زیاته مننه زموږ د ورور پښتنه حال شوله یو بل اوریدونکو به راوخلو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی
زمانم ضیا الله ګوجر لغما ولې سره په تماس کې ما
مهرباني وکړئ
تاسو ښه سوال لرم
مهرباني
ژوندۍ اوسئ دا تاسو مخه بخلو خبرو کې دا ولا کړم چې ما په دې تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی یعنی علي تحصیلات کړې دي
بله
نو تاسو سپیلن دې دا خدمات تاسو واده نارینه تشویق کوي او که خځه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي دا یو او پر اترنګ به تاسو وکوي نارینه ته کولای شي او که خځه ته هم کولای شي
خا چی شي د خځو لپاره د سیمه مشخص وایست
دی مخکې خپل دغه کې ولې سم ما په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
بله
دې د بدره تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کی او کنارانه وي تشویق دې دغه برخه کې مطلب
ده د دې هڅون کې څوک وو نارینه او خزینه یعنی د کورنۍ غړي خي اها
نه 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 بخنه وړ ما څه په دې پلان څه دی وی کنه د مخکې خوځو پروګرام د دې چې دا واځي نارینه د راته تشویق دې تحصیل او تعلیم ته او کنارینه ته هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه نه نه اها زه خو خد دې پوښتنې جواب بخپله نازمی وای خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري ځکه چې ټول ارزه د نارینه و د پاره اوس یعنی ترخز ډیر زیات دی خو بیا هم اغلی نازمی تاسو مې را باندې وکي
بله ما سوال واخست چې زه به یوازې پراتلم کې یا اوس مهال چې
بله بله
انجینری پالیسی کې استاد یم په انجینری پالیسی کې زبانګه په هر څوم کې هغه ډېر زیات شي لاسته نه یا اته تنه نجونې لرو نور ټولې نارینه دي زه یوازې د نجونو استاده نه یم زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاده وم او اوس چې دی خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمین دونې هم لرو نو زما هڅې یا زما خدمات یا زما کار چې دی دا یوازې د نجونو لپاره نه دی البته د نارینه لپاره هم دی ځکه موږ محصلین لرو محصلین زموږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده بې غرضه طبقه ده نو زه د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره البته د خزو لپاره یو یوازینی لغه یې مال په خزینه برخه کې یوازینی هغه تاسې ما چې زه دلته کولای شم د خزو د ادرس دوی سره مرسته وکړم د نارینه لپاره منګه لرو په ډیر نارینه لرو خو بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو محصلینو لپاره هغه کورونه دي چې خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم
بله بله ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو به راوخلو چې د څوک دی السلام علیکم تاسو زما غوړی سلامونه د دغه ورور فکر کوم چې اړیکې نیولې ده مګر پامې خپل ټلیفون ته نه دی یو بل اړیکه به راوخلو السلام علیکم
وعليكم السلام ورحمة الله. تري ما في خير بخير سياتو شوي
بخير وسي بخير رغلي استاسنم تدي
ما نومي سام احمد مريدي ده كندار ولاية خبركم
ميرباني وكي اميري سيب
زما هیله و ارزو دا خورتی څخه دا ده د نظمې فایدې څخه چې تا زده کړې چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه دې او تر کوم ځایه دې ورسولې
د خپرونې په لار کې یې دا پوښتنه ځواب کړله که تاسې بله پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ډېره زیاته مننه اغلی نازمی زما ګرور لکه چې اوس راډیو چلانه کړې ده او ستاسې غږ اوري دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسې چیرته کړي که داسې په لنډو کې یو وارې بیا هم ورته یادونه وکړي
بله ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده د طالبانو د رژیم څخه وروسته فاکولتا یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي سیول څانګې څخه فارغه یم او وروسته د هغې څخه د جاپان هېواد
بلې اغلی نظیمی دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟ اړینې خو ډېره زیاته ده ضرورت ده ځکه چې ټولنه باید پرمختګ وکړي او
اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي که دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړي دي
بله اوس چې تاسې استاده یاست اداره ته ووایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډېره زیاته ده یعنی اقتصادي پلوه او یا هم ستاسې لیوالتیا او علاقه ډېره زیاته ده
اقتصادي په پلوه زموږ ژوند داسې ډېر عالم نه دی مګر بد هم نه دی که چېرته زما د استادۍ تنخواه نه وي نو هم زموږ ژوند په برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه او اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې کار
بله او په راتلونکي کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي
نه استادي زما علاقه ده د ماشومتوب نه ما تاسو ته مخکې واضحه کړه چې انجینري سره زما علاقه ده دا دوه دغه سره د دوو برخو سره البته یا دوه مسلکونه یو انجینري تر څنګ یو استادي ځکه ویله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم کې وم ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې وم د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی نو دا هماغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر ته چې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ما ته توان او طاقت راکړې زه به یې نه پرېږدم یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم خو که تر څنګ وي ته د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز د زیات امتیاز په خاطر د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمې ربانه وي
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته امکان ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسي او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نشته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري
بله لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلې دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلې دي چې اکثره وخت ښځې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي دا راته ووایاست چې د ښځینه و استادانو د چلند د سخت دریځۍ اغیزې به په محصلینو نجونو باندې څه وي
خزما ز خاص د مخ سوال په جواب کې ما وویل چې ډېر خزینه ما سړي نه په دې اعتماد راځي یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته خزینه او استادان شته مګر شو د ستونزو د درلودلو په صورت کې او څو ساعت د مونږ لاس لري او په دا داس د مونږ هغه خپل ستونزه وویل شي نو که چېرته دغه د داد سلې زمونږ د ماسیرینو څخه نړاو او دغه لاسنیوی مونږ د ماسیرینو څخه اخلو نو هغه به یو د سينو می د کیږي به بل دا دی چې دوی به مجبوریږي ممکن نارینه او یا داسې چاته به دوی پناه وروړي داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کولی یي ونه شي ورته نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري
بله ډېر زیاته مننه یو بل اورېدونکی به هم راوخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام سره جوړه په خیر
په خیر اوسې ستاسو نوم څه دی بله تاسو زما غوړې ستاسو نوم څه دی بلې اړیکې پرې شوله یو بل اوریدونکی برا واخلو السلام علیکم
بلې اوس مې دې زما غوړې
بلې ستاسو غږ راځي مې ربني وکي
اوس مې دې سلامونه کوم
وعلیکم السلام تاسو
راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړ کني ولې
ورنی دې په پښتون نه جوړځم
پښتون سپ مې ربانی وکي
زما نظر خدا دې شي وکم دا خور وکم زما دې په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دې اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان و او شو سره شي دا خوشبخته ده کښې هر څوک دغه شي هر خور دغه شي تعلیم وکي تعلیم او تعلم وکي د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي نو دا به ښه خبره وي ستاسو مېلمنې اوس یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې ته استاذي کوې تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته او بله دا ده داسې یو شرایط راغلی دي چې څوک خپل خوله نشي خلاصولی، هیڅ څوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نشو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لحاظه؟
بله، ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ آغلي نظیمې.
ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټول ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلین شته، او د امنیت لحاظه افغانستان په هیڅ ځای کې په هیڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپل ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کیدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر داسې کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کیدلی شي د شا له خوا نه زه واعظم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده دي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله آغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله چې امنیتي ستونزې شته د ټولو په وړاندې، هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللي یاستئ؟ دا هوډ مو نه دی کړی چې باید هلته پاتې شئ او نور افغانستان ته رانه شئ؟
هر ځل بهر ته تللی، نو هره شپه مې افغانستان خوب لیدلی، ځکه چې زه هم د کورنۍ مشتواله هلته او هم بیا د وطن نه لريواله بار تتاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولات کې کوم او بس نور هر څه هېر کوم. نه، دا زموږ وطن دی، همیشه زه دې په فکر کې یم چې زه څنګه وشم کړلی که یو ډېر کوچنی تغییر هم خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم، نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې زه په بار ملک کې ډېر یو پرامن او په سهولت ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شیدې هغه دي چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بار صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینۍ موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې بله
لار هم نه لرم چې بهر کې
آغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسو په یوه اکاډمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسو تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون، د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا خوشوي ده در تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمېر و یو هغه هم اوس ثناصد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبوم دا لیول
بل
دغه اته سیسه دا مګر دغه تیر کال 15 سیسه دا تقریبا دوه چنده تر پوسه شوه ده 15 سیسه دا په کانکور کې وینځنو غډون وو همدارنګ په په سمفونو کې یا په فاکولټو کې په هر فاکولټ کې د پانسون کې د ماشینونو شمیر هم مخکول وړېدل ده خو د صنعت وړ ورته مونږ نه شو ویلې ځکه په 2002
ننګرهار پوهنتون کې اوس مهال نجونو ته کومې اسانتیاوې شته د لیلی په ګډون باندې؟
کمپیوٹر لبو ندی انٹرنیٹ انگلیسی کورسو ندی پارا خاص دی ہم البته د لیلیه تر څنګ چې لیلیه دوی ته موجوده ده دوی ته یو مشخص پارک په جوړېدو باندې کار کېږي په ننګرهار پوهنتون کې چې دوی لپاره یو مشخص پارک تر څو دوی په خپل فارغ وخت کې هلته یا د مطالعې لپاره یا د تفریح لپاره هغې پارک ته ورشي د دوی ځانګړي بسونه د دوی لپاره موجود دي چې د هغې څخه استفاده کوي که زه غلطه شوې نه اوسم وبخی دا اوس فعلا معلومات نه لرم چې دا بسونه اوس فعاله دي که نه دي فعاله خو پخوا ورته فعاله وو ځانګړي بسونه درلودل د امنیتي ستونزو له امله یو څه وخت متوقف شوي وو خو دغه اوس زه ډېر معلومات نه لرم چې دا پیل شوي بېرته که نه همدارنګه په هرې فاکولټا کې د دوی د کېناستلو لپاره فعلا داسې هغه پارک لا جوړ شوی نه دی نو خو هره فاکولټا هر پوهنځي د دوی لپاره د کېناستلو لپاره یې خاص اتاق ورکړی یا خاص ځای ورکړی دی چې دا د هلکانو لپاره موږ نه لرو خو د نجونو لپاره موږ خاص تر څو دوی هلته ارام وکړي او کوم فارغ وخت کې په هغې فارغ وخت کې په ازاده شکل ازادانه شکل سره هغوی هلته کښېني.
بلې
همدارنګه د استادانو برخو د جون سره دا نسبت د نارینه الکانو ماتینو ته ډېر مهربانه دي ټول استادان ورسره او د دوی لپاره ټول همکار دي زه په خپله شخصا د همدې پوهنتون نه فارغه شوې یم زما استادان هېڅ وخت ما داسې احساس نه دی کړی چې زه دې د پردو نارینهو تر منځ زما همیشه ما داسې فکر کړی د خپلې کورنۍ د غړو تر منځ یم او هلته زه درس والم نو د اطمینان
د ننګرهار پوهنتون استادانې اوس مهال یعنی بهرنیو ټریننګونو ته څومره استول کیږي؟ تاسو خپله بهرنیو ټریننګونو ته تللی یاستئ د پوهنتون لخوا؟ البته
نورو استادانو څخه تر اوسه پورې ما شخصاً زه فکر کوم دا د پوهنتون لخوا نه دی د خپله استادانو دا چې د استادانو شمېر په ننګرهار پوهنتون کې ډېر کم دی د ښځینه استادانو شمېر او هغه کم شمېر چې دي هم دوی اکثره دوی خپله علاقه نه ښایي چې بهرنیو ټریننګونو ته زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم لاړ شي خو بیا هم د نظر اساسي قانون ته تحصیلات عالي قانون ته دوی 10% په هر پروګرام کې د جندر په اساس باندې د ښځینه حق دی چې پکې برخه والي او پوهنتون هم ته هر استاد په دې کې علاقه ښودلي اتمن دوی ته یې د دې حق ورکړی لکه خپله شخصا زه کوم برنامه کې کوم پروګرام کې چې ما د ګډون علاقه ښودلې ده نو پوهنتون نظر هغې علاقې ته او زما دغه ته زما علاقې ته او حق ته زه تللی یم په دې اساس باندې ما 2000 امریکا ته سفر کړی دی لړ مهاله ټریننګ لپاره. 2000 هند ته تللی، ما 1000 سریلانکا هیواد ته تللی.
بله، از موږ اوریدونکو بیا هم په کرخه دی یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، یو ما یو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان غز میفریس.
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني وکړئ نوم څه دی؟ بله، غږ مور عزیز، ستاسو نوم څه دی؟
ان سلام تاسو ته قدرمن میلمنیته نوال تکتین د سرتاری تکتین د تکتیکان.
مینوال سه مهرباني وکړه.
ان اول خو زه په دې خور باندې ډیر ویاړم چې طالبان د وخت کې د تکلیف کړي دي، واقعان دا تکړه ده چې موږ په خر کو ولا د دې تنورم ته په کور کې ما په ختنه دا د لږی چې د ایتاپ پر مختګ کې او د ایتاپ تعلیم کې دا لاسونه چا زیات تشویقولی پلار مورچان دورونو دی د ځوان ملګری چا ډیر تشویقولی سي تعلیم او پرمختګ چا ډیر لاس او ډیر مننه
ډیر زیات مننه. اغلی نظیمی زمګ ورور وو دی وای چې ستاسو حسون کې څوک وو؟
زما هڅون کې زما کورنۍ وا، البته زما د واده یو نیم کال کېږي چې ما واده کړی دی. خاون مې الحمدلله زما تشویقون کې دی په دې برخه کې، زما د پرمختګ په برخه کې. او له دې څخه مخکې زما خپل مور پلار کورنۍ مې خویندې ورونه مې زما کاکاګان، البته مشر کاکا مې چې هغه هم د کابل پوهنتون پوهنځي استاد او استاد احسان الله احسان، د هغې ډېرې هڅونې تشویق و چې زه همیشه تشویقولم، هڅولم یا د تعلیم په جریان کې یا د هرې لاسته راوړنې په جریان کې چې کومه لاسته راوړنه ما را په ژوند کې درلودله، هغه ټوله د زما د کورنۍ تشویق نتیجه وه.
بله، اغلی نظیمه، د خبرونې په پای کې تاسو خپل پیغام راته وایست.
زما پیغام ټول کورنۍ ته، البته د زده کړو په برخه کې دا دی چې دوی دې یوازې په زامنو باندې نه، بلکې په لوڼو دې هم زده کړې وکړي. د لوڼو زده کړې څو ګټې لري؟ یوازې دا نه چې د دوی اولادونه یا د دوی لورګانې په خپل راتلونکي ژوند کې به خودکفا اوسي، بلکې د دوی ګټه د دوی مور او پلار ته ده. د دوی مور او پلار به په راتلونکي کې د هغې په دې تشویش کې نه وي چې زما د لور ژوند به څنګه وي، آیا خاوند به معاش لري که نه لري، خاوند به کار لري که نه لري. که چېرته د یو لور باسواده وي نو مور او پلار د تشویش نه خلاص وي، مور او پلار ضرورت نه لري چې بعد د واده نه د خپل لور اکثره موږ افغانان دا رواج لري چې بعد د واده نه هم د لور تشویش راته رہی لور لور ته کالي وکړم، د لور یو شي پښتنه د اولادونو پښتنه یې ژوند دی څنګه دی څنګه نه دی. نو که چېرته مور او پلار په خپلو لورګانو باندې درس ووي او تحصیل پرې وکړي، لوړې زده کړې پرې وکړي، نو دوی به په راتلونکي کې دوی به د لورګانو په تشویش کې نه وي، بلکې لورګانې به د دوی خدمت کوي په راتلونکي. عین لکه زامن چې د مور او پلار په زړښت کې خدمت کوي، په همدې شکل سره به لورګانې د مور او پلار لاسنیوی کوي په جوړوالو کې.
بله، ډیره زیاته مننه. مهرباني مهرباني اغلی نسیم.
دویم دا دی چې زما د خبرو جریان کې مې هم ویلې د ټولو لوستو خویندو ورونو څخه هیله دا ده چې دوی دې د خپل کار تر څنګ، د خپلې دندې رسمي دندې تر څنګ، دې د په ټولنه کې که هر کوچنی کار یې دوی د هغې ته نه نوی، د هغې دوی ته کوچنی کار نه وایي، بلکې د هغې عادي ترسره کړي. د دې په خاطر چې زموږ ټولنه کار ته ضرورت لري، هغه په هر حرکت کوي. نو دوی دې یوازې خپل رسمي دندې نه، بلکې په ټولنه کې د نورو ټولنیزې فعالیتونه هم ولري، تر څو موږ خپله ټولنه د دغه حالت څخه وباسو.
بله، بله ډیره زیاته مننه اغلی نازمی له تاسو نه هم درنو اوریدونکو د مخکخه خزی د دې ورې خبرونه په همدی زی پایته ورسیده تربیا او بل خبرونه تاسو په مهربانه چښتن سپارم علامه ملشه.